نوم یې ده محمد ګل لرنګ او لسیری نسور او سپین دک چا سره درکړې وینو په دغه شمیره د ما سره اړیکه ونیسي زما د واتس اپ او د اړیکې پر واویا ودی وشپیت نه سو وڅل وی بیا یې وایم سپر و و درې و شپږ و نه څلور و او روشن شمیره هم وایم سپر و سوا ونوي وسو شپیت درې سو او شپږ پنځه ل پیغام په نشورو په هیله کې څه پیدا کوو شیرینی هم لري خو وخت الله مو مل
سلامونه روشن صاحب ته او د ازادي رادیو رکوسو وازانو پروگرام ټولو ګلونو اوریدونکو ته وړاندې کوم زه نبی الله زبلې لزابل ولې ترغنداب ولسوالي شیګان کلی نه خبرې کوم یو رک دوست لرم هغه هم د زابل ولې ترغنداب ولسوالي نیکنام کلی اوسیدونکو نقیب الله مشور په باګل د عبد المحمد کاکا زوی د عبد النبی کاکا مسای تقریبا سلويش کال عمر لري په نشیتو کو هم روج دی دا نقیب الله سی مشوره په باګول د تقریبا یو نیم کال مخکې لخپل کور ارغنداب ولسوالۍ نه د مسافرې په تمه د مرکز کلات پر لوري خوځیدلې خو له هغې ورځې تر نن ورځې د نقیب الله په اړه موږ او د نقیب الله کورنۍ هیڅ معلومات نه لرو بوډۍ مور او وړوکي تنکي ماشومان یې له سهر نه تر بېګا پورې د باګل د دیدن په تمه یي خو بیا هم د دوی هغه هیلې پوره شوې نه دي که هر څوک د نقیب الله په اړه سي مشوره په باګل ده کې په اړه معلومات لري نو مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابلي سره دې په همدې شمیره اړیکه ونسي چې واټساپ هم پکښې شته دی که هر چا معلومات راکړئ نو د باګل کورنۍ و هغه کس ته 50000 افغانۍ شیرینی هم ورکوي زما د واتس اپ ټلیفون شمیره د 0 58 15 15 1 0 6 8 بیا هم د همدې شمیره تکرار 0 8 8 15 1 0 6 نبی الله زابلی د نقیب الله زابلی پلټه
سلامونه روشن سے محترم تاسو ته تخنیکی همکارانو ته بیا د ازادۍ ټول خوږو ته دغه وخت مو بخیر زه خیال زړګی در سره پیغام پرېږدم ننګرهار ولایت ولکامې ولسوالۍ څخه زمون یو ملګری په نوم د سمیع الله ولدی حسیب الله دوه میاشتو راهیسي د ایران ته د تګ پر مهال باندې نادرک شوی دی سی 18 کاله عمر لري تقریبا 18 کاله عمر او تورې جامې پر تن دي که په اړه هر چا ته معلومات وي نو د انساني همدردۍ له مخې دې له موږ سره په لاندې دوه غبرګو شمارو اړیکه ونیسي شماره عبارت ده 0 5 3 8 یعنی 0 3 0 3 3 8 روشن شماره دا 0 9 8 3 5 تیر مننه روشن سے محترم تاسو دی آباد سی تربیا خوخ پیشی وی د خدای په امان
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی کارکونکو ته د زما سلامونه نیک هلی ورسیږي زه محمد جمعه د هلمند ولایت څخه د نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم د کرایې منجوی څخه زما د اکا زوی څخه محمد اکا نمیږي د غلور چوره کده بیبی خدیجه نمیږي د 15 کاله کیږي چوره کده پرنګ غنم رنگ انجلی ده بور ویشتیانی دي څخه محمد اکا دوی معنی لري استاد دی نو د 15 کاله کیږي چوره کده نو کچا مر مسلمان ته معلومات کیږي ماته دي معلومات راکې یا د بیبی خدیجه په خپل اوري په دغه شماره دي ماته جنگ وي 0 0 3 2 2 2 6 و 6 شماره بیا درته وایم 0 0 3 2 2 6 و 6 نو زما واتس اپ خراب وي خپل مې د ازادۍ کارکونکو ټول څخه مننه. زما واتس اپ خراب شوی و، ټلیفون مې خراب شو، اوس مې جوړ کړی دی. نو اوس مې بیرته بله پله بیا دغه دی میسیج درته کړی دی. یو جهان مننه چې هغه ستاسې ما میسیج نشر ته ورکړی دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسم اولاد حججم الحق زوی د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د سرکلیه د کلیم د غنه پرچ د زما د ماما زوی کیر د سید محمد زوی په سنگین کې ناترک سوی دی. نو که هر چاته معلومات وی نو په دغه شمیره دی را سره اړیکه ونیسی. 0 اویا وسلویر دوسلویر نسوه.
السلام علیکم. سلامونه طاهر روشان تاسو ته او ټول چې اوري. اختر جان جنت خبرې کوم ل جلال آباد لخاره. زمونږ یو کاکا زوی د شریف الله په نوم باندې ده چې 9 کاله عمر لري. د 13 اونۍ څخه جلال آباد ښار څخه نادرکه شوی دی. که هر چاته معلومات مخکې زموږ ته په دغه شمارو زنګ ووهي. زما د اتصالات شماره ده 0 اتاویا 25 1 8 2 5 شپږ 1 3 شپږ 1. یعنی 0 اتاویا 25 1 شپږ 1 شپږ. بس وروسته کې وایم طاهر روشان چې زما پیغام بار بار نه شر کوي او چې ازادي راډیو زنده آباد.
سلامونه روشن سر تاسو ته څوک چې اوري ازادي راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. زه در سره وصل شوم سمع الله خاکسار له ننګرهار سره خوري څخه. له چې زمونږ یو کلیوال ورک دی په نوم د امید د ولد کامران 8 کاله عمر دی د ننګرهار جلال آباد ښار کې ورک شوی. او تور جامې وطن دی اصلي مشکل هم لري. کار چا دغه معلومات له مهربانۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره برخه واخلئ. اتصالات شمېره د سپیکر اتا یا پوره چلوي 0 اویا 15 اویا وروسته کې 3. شمېره بیا درته وایم 0 اتاویا 30 1 اویا 15 اویا وروسته کې 3. او وروسته کې روشن نمبر هم در توان 0 اتاویا 14 1 15. روشن شمېره یو ځل بیا در توان 0 اتاویا 14 1 15. روشن صاحب ښه لري چې زما پیغام بار بار نشرې کې ترجو دغه ماشوم ته دا شي تر بیا ښه ژوند الله مل.
السلام علیکم. د ازادي راځو سلامونه قبول کړي. موږ یو ورک دا محمد یوسف نمیږي د جرستان د ولسوالۍ د غزنی د ولایت اوسیدونکی ده. تقریبا 6 کاله کې دلته ایران کې نادرکه سوی ده. تر دا اوسه پرې هیڅ پته معلومات نشته. سپین ګیری ده په هغه ټیم کې ګرشناوی وه. د کوړنګ سړی ده. کوړپ په املا ده. املا د کوړپ ده. په دغه واټساپ باندې ته مو سره مال شریک کړي. که هر چا اور چا سره نیوالی پیز نه ویني موږ سره دا معلوماتو کې په واتس اپ نمبر باندې ډیر مهرباني به کور کې اله ډیر سخ خراب دي.
ګران اورور تاسو خو نه واز دا چې خپل نوم نو ذکر کړی بلکې د ټلیفون شمیره مو هم په خپل نو ویل. تاسو ویل دي چې اوریدونکو دي دغه واتس اپ شمیره ته زنګ وی. نو تاسو د واتس اپ نمبر ټول اوریدونکو نه ویني. نو به تر بده وی چې تاسو پراتلونکو کې خپل نوم هم وایست او د خپل واتس اپ شمیره په خپل وایست. خو نن به زه تاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې مې پیدا کړه او د دونکو ته ولولم. 0098 93 3 0 9 3 4 6. شمیره بیا تکراروم 0098 4. به فکر کوم دا د ایران کوډ نمبر دی. او ورسته بیا 9 3 0 9 3 4 6.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی د رادیو همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم د زړه له کومې. او ډیر مننه زندې کوم چې دا برنامه جوړ کړی ده. ډیر خوشاله یم. زموږ یو ورور دی په نامه سر د رحمت الله. د پلار نوم لال محمد دی. د ورونو نوم موسی نعمت الله اغه محمد او مولوی اسماعیل دی. زخپل مولوی اسماعیل د ایران څخه خبرې کومه. شپارس کال تقریبا ولس کال مخکی د کورس لا درکت سوی دی هغه وخت عمر وو وشت کال تقریبا اوس به ان شاء الله سلویشت کال د عمر به وی نو د کور وتلې دی زما د ټولو مسلمانانو څخه هیله ده کچیر د پاک لباندې معلومات لري نو دی مشته پر دې شمیره ټلیفون وکړي په فارسی به اعلان کوم شماره نو 298 نه 15 او 0 سلور 3 0 2 3 0 دغه نمبر باندې دی مشتره اړیکه ټینګ کړي او زموږ کور په ایران کې دی د ورورم کور نن په ویش کې دی مننه کوم ستاسو څخه جزاک الله بیا هم نمبر درته لوړاندې کوم 298-0915-430-230.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و تایر روشن سیب ساد خیر دیر زیاده مننه چیز مرد پیقامو نخبره زاد بالقیم حاج پرید پراده ویلای ده بندینه و چستاش سر پرده کمه زمان یو رو دی پنامه بندی ده متی اولا جان تقریبا دول اسکال عمر دی او دالاش میسی که چی نداره کسوی دی که چیری دیز مجاواز آوری ابل مسلمان رو ده پاره معلومات لری کولاشی چیز ما ده تلیپون پشمیره ما ده زنگ راوی رو ره 15 لاک افغانی جایزه لری ده تلیپون شمیره می ده سی پر و شپار سلور و اتا شپار سلور ده تلیپون شمیره یو زلی بیا وام سی پر و شپار سلور و اتا شپار سلور تایی روشن سیب ساس خطیه رزیات امانه نا چیز مر پیغامون اخبره اجبنده وسی
د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ز په ځلې احد د هلمند ولایت موسکله ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې زما یو ورور دی چې عبد الله نومیږي حفیظ دی تقریبا 15 کال عمر لري او 2.5 کال کېږي چې ورکسوي دی چې هر مسلمان ورو ته د په اړه معلومات وي او یا د زما ځخ خپل ابري نو مهرباني وکړي زما سره په دغه دواړو شمیرو اړیکه ونیسي د بي سي ام شمیره د 0-0-3-0-5-5-1-0 او د اتصالات شمیره د 0-3-1-3-0-2-5 پنځه سلور شمیره یو بار بیا تکرارم 0-0-15-45-44 او 0-0-12-15-45 نو جایزه ډیره جایزه لري چې هر مسلمان وروته معلومات وي موږ ډیر په سرګردانه کې په مدرسه کې دی چا سره وي او یا دی چا سره کار کوي نو موږ ته معلومات راکړي کله چې په افغانستان کې قبل ځای
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیک هلي او احترامات وړاندې کوم زه نعمت الله د زابل ولایت شاجوی ولسوالی د سپین مسجد کلی اوسیدونکو زما یو راره په نامه د شفیع الله نه کال عمر لري سپین جامع په تنوی چې تقریبا اته میاشتې وخت کې چې ورکسوي دی نو زه دا هیله کوم د ازادي رادیو د کارکونکو څخه چې زما پیغام نشر کی او زما د وراره په پیدا کولو کې را سره مرسته وکړي
ګران وروره نعمت الله خان تاسو خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نو ذکر کړی خموش په کمپیوټر کې تاسو د واتس اپ شمیره پیدا کړه چې زه هم دا اوس لولم خو په راتلونکي کې لطفا خپل شمیره په خپل یاد کړی مننه تاسو شمیره 0-0-3-0-5-8-5-9-2-5-0 شمیره بیا تکرارم 0-0-3-0-5-8-5-9-2-5-0
السلام علیکم نوم غلام ولید د دایرات ولایت دربچنګ ولسوالی استاسر په تماس کې موږ بچی کاکا د شه محمد نسیم په نامه یادیږي د درې برج کې نظر کسوي د کار شته معلومات مرتدی په دغه نمبر باندې تماس ونیسي 0-0-3-0-9-3-0-10 بل نمبر د 0-0-2-8-8-15-8-1-1 مننه کده از ما خبر نشر کی
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته از ما پیغام نشر کی تیر وشان عبدالکیم خبر کوم عدالت میځای یو ورور رکسوی دی تقریبا دوه سکاله عمر دی د لاس میسی کې جن اندره کسوی دی که چیرې د زموږ आवाज او ریبل مسلمان ورور د پاره معلومات لري د زما د ټلیفون په شمیره دی زنګ راوي 38 لک افغاني جایزه لري د ټلیفون شمیره د 0-0-3-0-5-8-0-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
اوریدونکو ته سید محمد نورزی د پښتون آباد څخه خبرې کوم. سلامونه وایم. زما یو اخ دی چې بچا خان میږي او اصلي نوم یې محمد اسلام دی. دا دوه کاله کېږي چې د کور نه درک دی. که هر مسلمان ورور ته د ده په باره کې یا معلومات یا ایلدلی پر دغه نمبر باندې دې موږ سره رابطه وکړي او خپل شیرین یوم در لاسه کړي. نمبر دی 0 0 3 0 3 0 5 2. والسلام په احترام.
عزت من اوریدونکو د نن ورځ خبرونه په همدې ځای پاتې ورسېده. تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين او یا هم د واتس اپ لارې راولېږئ، موږ درته خبرو. تر اتلونکو خبرونه پوری تاسو ته سوکاله ژوند او شه چاري غوړم. خدای په امان، مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. 00 42 02 21 11 2 4 1 1 5.
د آزادی میلمه. السلام علیکم. د ازادۍ ملمخ پرونه ته خره غلست. ترنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د ازادۍ ملمه په پروګرام کې مونن یو افغان چې په افغانستان کې یو تعلیمي مؤسسه اداره کوله خو اوس په ترکیه کې اوسېږي. ملمه دی سمی الله شینواری. د ترکیه په پلازمینه انقره کې د کډوال په توګه په داسې حال کې اوسېږي چې وایي برخلیک نه دی روښانه. نوموړی په ننګرهار کې د ډاکټر اشرف د طبي علومو د انسټیټیوټ مشر وو او د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د ځوانانو د عالی شورا منتخب غړی هم وو. په دې خبرونه کې له ښاغلي شینواری سره د تعلیمي مؤسسې د برخلیک په ترکیه کې د ژوند راتلونکو پلانونو او نورو مسایلو په اړه خبرې کوو. له ښاغلي شینواری څخه مې د دې مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې ترکیه ته کله راغلی او اوس څه کار کوي.
زه خو تقریبا ما خپل اوس خو فعلا هیڅ کار نه کوم ترکیه کې. ما دا یو مې شي چې راغلی ما ترکیه ته، نو دلته هیڅ کار نه کوم. او افغانستان کې مو د انسټیټیوټ چارې او د ځوانانو عالی چارې دا ما پر مخ وړي، اوس فعلا کوم کار نه کوم.
شنو راځي چې زغوارم له تاسو لږ زیات واورم، په ترکیه کې تاسو څه کوئ، وختونه په څه تیروي؟
والا اورور زه خو هیڅ نه کوم. تقریبا یو میاشت مو شو چې راغلی ما په ترکیه کې، فعلا کار ما نه کوم.
د څه لپاره راغلی یاست ترکیه ته؟
والا هلته لږ دا سیو چې دغه کارونه زمونږ د انسټیټیوټ چارې لږ خراب شي د نوي حکومت سره. نو کوم خلک چې مونږه سره او هغه چې په حکومت کې تنخواګانې لرلې، نور مو کار سیستمونه خو، نو کله چې دا نوی نظام راغی د خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب شو. ځکه تاسو ته پته ده چې د انسټیټیوټ او د پوهنتون مخ ته وړل دا ډېر روپۍ غواړي. نو ما هماغه و چې دغه نوی نظام راغله، مونږ سره محصلینو هغه دویم سیمستر دریم سیمستر کې خپلې زده کړې پری خو دې نظمنګ د انسټیټیوټ سکوت حالات تلاله، یعنی بس سکوت شو. مصارف ډیرو او دغه نه شو پورا کوله، مصارف یې نه شو پورا کوله.
د دې انسټیټیوټ په باب یو څه نور راته وایاس. د څه شي انسټیټیوټ او د څه لپاره جوړ شوی وو؟
ډاکټر اشرف د طبي علوم انسټیټیوټ زما پلار شهید ډاکټر اشرف به تاسو ته ځاندن موته ډاکټرو. کله کله به امریکا هغه غشنا رادیو سره به خپرونې کولې. بیا چې هغه وفات شو ما وغوښته چې د هغې نوم د ژوندي ساتلو دپاره هغې په نوم باندې یو انسټیټیوټ جوړ کړم، روغتیایي علومو انسټیټیوټ و. د دې کې پروتیز، نرسنګ، قابلګي، ټیکنالوژي، فارمیسي 5 څانګې مونږ راجستر لرو د وزارت نه. نو بیا ما هغه 5 کې جوړ کړ. دلته ما ډېر خلک غریب هلکان و جینکۍ وې، نو هغه ما دلته په ډېرو ټولنو سره قرارداد کړ. خلک ما فری نیوه، په نیمه تخفیف ما نیوه. ډېر چې غریب و هغه ما فری نیوه. نو هماغه و چې مونږ مخکې روان و، ډېر ښه سیستم روان و. بس دغه نوي نظام سره بیا مطلب مشکل پیدا کړ، د خلکو اقتصادي ستونزې پیدا شي. نو بیا اقتصاد خراب شو، نو انسټیټیوټ هم سقوط حالات ته لاړ.
د انسټیټیوټ کې د شاګردانو د څه شي درسونه ویل، یعنی کوم مزامین تاسو درس ورکول؟
زه خپل یعنی مطلب عمومي رئیس وم کنه ما درس نه ورکاو مون سر نور استادان لکه مطلب ما نیولی په ساتوار باندې یو نیم تر 200 روپۍ یعنی ما ورته ورکولې نو خپل زه کنټرولر وم د دې ټول انسټیټیوټ دغه چاري او سنبالول او مخته وړل دا ټول ما سره و دا انسټیټیوټ په 1993 کې ما جوړ کړی دی صرف ما د پلار په نوم جوړ کړی چې خلکو غریب و خلک بې وزله و نو ما ټول تقریبا ما 14 ټولنو سره قرارداد کړی دی په 50% په نیمه تخفیف او هغه خلک چې به واقعیا غریب و ما به هغه څارله زه به مطلب ملک نه ما به پوښتنه کړه هغونه به پوښتنه کړه هغه ما پری نیوله یعنی مطلب ما پری روزله 2 کاله او 3 کاله هغه خلک
څومره زده کوونکي ستاسو له دې انسټیټیوټ نه فارغان شول په مجموع کې
یا مجموع کې به تقریبا د 2000 نیم زره خوشه د ماسیلین او د اوسنی انسټیټیوټ نه فارغ شوی د کې دې د سیس واسي نلار دومره داسې خلک دي تاسو ته پته لګیږي د افغانستان چې ماته به داسې خلک راتله چې یعنی شپیتو کلو ته به عمر رسیدلی او هغو سره به دا شوق و چې زه باید یا 14 پاس یا 15 پاس طبي زده کړې وکړم نو هغو سره مطلب ما همکاري کړې ده او فارغان شوي شپیتو کلو 15 کاله ماتلین ما لرله
کوم د څه شي درسونه یې ویلی دی کومو رشتو
لکه قابلګي شوه نرسینګ شو ټیکنالوژي شوه پروتیس شو دا 15 مونږ د وزارت نه راجستر لرلې دغه کې مونږ فعالیت کاوه لکه جواز مونږ ته د 15 راکړو
او د دې فعالیت یوازې په ننګرهار ولایت کې محدود و که د ختیځ نور ولایتونو ته هم
دا مونږ یو جواز لرو خو بیا مونږ څنګه سره جوړې کړې وی لکه ما په مارکو کې څنګه لرله خپل مشرانو مان غوښتنه وکړه چې باید دلته خلک غریب دي ته یوه څانګه خلاصه کړي همداسې مندره کې ما څانګه لرله هلته مشرانو غوښتنه وه چې باید دلته یوه څانګه خلاصه کړي زمونږ دغه لوران او زامن هلته نه شي تللی ځکه مصارف ډېر دي جلال آباد ته ځي او هلته اتاق نیسي او هلته بیا ځان ته تقریبا صرف د اتاق او تګ راتګ خرچه د میاشتې 4000 روپۍ راځي نو بیا هماغه و چې د هغو په غوښتنه ما مارکو کې څنګه خلاصه کړم مندره کې هلته مو فعالیتونه کوله
اوس مو هغه انسټیټیوټ چاته پریښی بند دی که لا هم فعال دی
نه اوس هغه انسټیټیوټ یعنی بند کړی دی بند دی
انسټیټیوټ په کوم ځای کې و او څومره محصلان یې درلودل
د انسټیټیوټ مرکزیت یې چې و په ننګرهار کې و یوه څانګه یې په مارکو کې وه یوه مندره کې وه تقریبا مونږ زرو خوشا محصلین لره پیلن او 2000 خوشا مونږ فارغ کړي په دې بخش کې
هغه انسټیټیوټ هم سپات شو او تاسو د خواته ترکیه ته راغلاست په کوم هدف
او هغه ما سپات شو زه د خواته ترکیه خواته راغلم
یعنی هدف تاسو څه بل اخر په کوم امید په کوم نیت باندې د خواته راووتئ
والا دا سیو چې هلته ستونزې مشکلات ډېر زیات شو نو مطلب غوښتم چې راشو ترکیه ته او د ترکیه خوا نه یا جرمني یا بل ملک ته لاړ شو یار ملک ښه وي نو په دې امید راوتلي وو نو ګوره چې څه کېږي
که یوه ورځ بیرته په افغانستان کې سوله راځي او تاسو بیرته هیواد ته راستانه شئ بیا هم په پام کې لری یا په نظر کې مودی یا هیله لری چې دغه انسټیټیوټ بیا یو ځل بیا را ژوندۍ کړي
یار نه پلان کې نه لرم ځکه زما زړه چې دی هغه دغه شو مات شو کوم فعالیتونه او کوم دغه چې ما کول ډېر شوق ما کول او بیخي یعنی زه به سهار وخته پاڅېدم خپل انسټیټیوټ ته به تلم هلته به محصلینو باندې ګرځېدم څه ستونزه څه مشکل استادانو ته به مې وویل چې یو ملت باید تاسو ناوخته نه کړئ خپل درسي سیستم ته باید په وخت لاړ شئ همداسې به مو نمایندګانو سره مجلسونه کول ډېر په شوق باندې ما شروع کړی او ټول کارونه ډېر په شوق شروع کړی، هر شي ته ما ټیم ورکړی. ولې زما هغه کمې هیلې زما کم ارمانونه وو هغه پاتې شو، نو بیا د فعالیت دغه نه لرم.
په داسې حالاتو کې مال ځینو کسانو سره چې خبرې کړي دي پخوا، چې کله داسې هیلې د دوی خاورې شوې دي، نو بیا ټوله هڅه یې دا وي چې که په راتلونکي کې یو فرصت ورته برابر شي بیا خپلې همغې هیلې ته ځان ورسوي. تاسو ولې برعکس فکر کوئ؟
بس افغانستان ټول هیلې چې دي نیمګړې دي، ځکه هر انسان چې دی ځان ته کار سیستم جوړ کړي، هغه هیڅ یو حکومت نه حکومت پر راشي، هغه سکوت شي، نو انسان کې بیا دومره طاقت او دومره روپۍ بیا نه وي ټول عمر انسان سره، ځکه دا روپۍ غواړي، سرمایه غواړي. مونږ سره نه څوک کومک کوي، نه کومه وکیل مونږ سره تیر جمهوریت کې کومک کړی، نه مونږ سره کوم بلې موسسې کومک کړی دی. دا خاص ما چلاو، د خپل جیب نه ما چلاو. نو دلته په افغانستان کې لاس ورکول نشته، تشویق نشته دی. نو مطلب دا دی چې همکاري نه وي، تشویق نه وي، نو دا خو چلول بیا ټول عمر انسان په یو حال کې نه وي، کله پیسه وي کله نه وي. نو چې همکاري در سره ونه شي، د دې چلول بیا ماته زیات مشکل دی، زه یې نشم چلولی.
د ځوانانو د ټولنې کیسه راته ووایاست شینواری صاحب، چې په دې ټولنه کې تاسو څه کول، چا سره مو تماسونه درلودل، هغه ستاسو اصلي کار او دنده څه په دې ټولنه کې؟
دا خو داسې و چې د ځوانانو عالي شورا خو ډېره ښه شورا وه او ډېر پرمختګ یې کړی او ډېره ښه روانه وه. مونږ د ولسوال نه نیولې، غنیخیل ولسوال، قومندان د امنیا، همداسې ښاروال، تر والي پورې، تر رئیس جمهور پورې مونږ ناستې لرلې. همدا د خلکو ستونزې، د ځوانانو د تعلیم په برخه کې، د صحت په برخه کې، همداسې ټولنیزې نور د خلکو مشکلات، په بعضې چا سره به ظلم کېده، هغو حق به خوړل کېده د ولس، نو هغه ټولې ستونزې به مونږ راغونډولې، یعنی د ولسوال نه نیولې تر والي پورې به مونږ شریکولې، هغو حق حقوق به مونږ غوښته چې دغه کس سره ولې ظلم شي، د دې حق ولې غوښتل کېږي، دغه کس غریب دی، دغه تعلیم په برخه کې دغه جوړ کړی. لکه خلکو سره به هم پوهنتونونو سره به هم قراردادونه کول، نور ډېر سهولتونه مونږ ورته برابر کړي وو په دې شورا کې.
د دې شورا دندې څه وي؟
والا د دې شورا خو ډېر صلاحیت لري. په مطلب مونږ یو کس چې زمونږ عمومي مشر چې خیر رحمان، چې هغه مستقیماً هر سره روابط لرل، او د دې هر شي کې مطلب ځوانانو ته لارښوونه کول، د تعلیم په باره کې، نور د ولس حق حقوق غوښتل د ولسوال او د قومندان نه، نو ډیر صلاحیتونه یې ورکړي. خو مطلب مونږ تقریبا یو کال کار وکړ، یو کال بعد بیا مطلب دغه حکومت سکوت شو، هغه کوم دغه چې اوس مونږ پروګرامونه هغه نیمګړی پاتې شو.
اوس له دې ځایه له هغو ځوانانو سره چې تاسو په تماس کې وی، اړیکه لرې که ټول اړیکې مو پرې شوې دي؟
نه، اوس هم ټولې اړیکې پرې شوې دي. بس نو حکومت چې راغی هغه مونږ ته بس ځواب راکړ، اوس اړیکې نه لرو.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې ستاسو پلار په افغانستان کې شهید شوی و، ستاسو د پلار د مرګ علت څه و؟
زما پلار خو ډاکټر اشرف تومیده، د غنیخیلو یو نوموتی ډاکټر و، امریکا هغه ګشناره دي سره یې خپله کله کله مره دغه خپرونې کولې. نه پوهېږو، یو لوړ شخصیت و، هېڅ نتیجه باندې پوه نه شو چې دا څنګه چلو، چا ویشت، څه خبره وه. خو بس لار خپل کلینیک ته روان و، صبح کې خلک ورته رامخته شوي پنځه کسه، او د موټر یې کیستی او ویشتلی و.
دا د کوم کال کیسه ده؟ دا پېښه څه وخت شوې وه؟
دا تقریبا اووه کاله مخکې، دوه نوي برازینو نغال ته خلکو ته ډېر امکانات جوړ کړي، ډېر زیات غریب پر راټولو. تقریبا د ورځې یو نیم سل مریضان لیده، ټول فری وو، هیڅ نه وو. نو خلک ډېر زیات تر خوشحاله وو، ټول شینوارو ته خدمت کړی دی، هلته ډېر زیات خدمت کړی خلکو ته، غریبو ته.
ستاسو پلار په کوم دلیل یا په څه جرم وژل شوی دی؟
دا بس په جرم خو تر اوسه نه پوه شوی، خو بس دغه بعض راډیوګانو سره مرکې مرکې کولې لکه امریکا غږ نورو راډیوګانې سره، نو نه پوهېږي خو په دغه جرم باندې وضع شوی نو کېدای شي نور خوی کومه دښمني نه لرله. بل پلار مې داسې سړی نه و، یعنی مطلب ټول خلک پرې خوشحاله او هر چا سره یې ښه کړي دي، او ډېر یو بل رقم سړی و، هېڅ چا سره یې بده خبر هم تر اوسه نه ده کړې.
په هغه ورځ چې ستاسو پلار وویشتل شو، تاسو ته یاد دي څه ډول پېښه وه، څه رقم پېښه شوه، هغه کیسه راته وکړئ.
ولا ډېره دردونکې پېښه وه. زه به دوبه زما پلار او زما ورور به مخکې تله، خپل هسپتال هم لرل، نو زه به وروسته ورتلم. کله زه ناست وم اوس مې یادېږي، یو تره زوی مې راغی ویل چې دغه چا ویشته، کاکا چا ویشت. بس دې کې مې منډه کړه، منډې 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 منډې، تقریبا زه په ځان نه یم پوه شوی. یو ګنټه مزل ما همداسې کړی، خو چې هسپتال ورغلم دا پروتو کلمې ویلې او ذکر یې شروع کړی و. په همدې ورځ باندې م روژه و، نو ما ته یې وویل چې هېڅ خبره نشته، مه وارخطا کېږئ، خبرې را سره کولې، خو بس تا ته پته ده هلته د ډاکټرانو نه کوم بوته، ډاکټران کمزوري دي، دې دغه وینه دلته دغه شوې وه، پرام شوی و، وخت یې ډېر وشو. نو چې بیا یو ګنټه وروسته موږ روان کړ، نو غازی امان الله خان سره سا ورکړه او شهید شو.
د راتلونکي لپاره څه پلان لري؟
ولا راتلونکي ته خو موږ ډېر امیدونه وو، یعنی ډېر زیات امیدونه مو ورته لرله. زموږ کوم امیدونه چې وو، زموږ کوم دغه چې وو، هغه اوس فعلاً اوبو باندې لاهو شو. امیدونه خو ډېر زیات وو، خو هغه ټول لاهو شو، نو بس څه امید لرو، نو بس
مگر یو پلان خو به د خپل راتلونکي ژوند لپاره لري.
نو بس پلان به همدا پلان دی چې بس جرمني ته ورسېدو، کوم پلانونه چې موږ لرله هغه مخکې روان کړو، هغه هغه ټول پات شو افغانستان کې، نو دینه مخکې به ګورو څه کېږي.
او څومره درس مو ویلای؟ په کوم ځای کې مو درس ویلای؟
زه خپل په دغه کې به حقوق مو ویلې دي التقوا پاتې کې.
یو څوک چې په یو پردي وطن کې اوسېږي، خو د ژوند تیرولو لپاره یو اندازه پیسې او لګښت یو څه ته ضرورت لري، تاسو څه کوئ؟
ولا اوس خپل یو څه خپل شخصي دغه لرم، سرمایه لرم، خو ان شاء الله پلان لرم چې یو سیستم جوړ کړم ځان ته، نو داسې خوشي به نه کېږي ځکه کورنۍ او ټول دغه امیدونه موږ ته دي. نو
تاسو ویل کورنۍ، واده مو کړی، ماشومان لرئ؟
او واده مې کړی، پنځه ماشومان لرم، درې زامن دي، دوه لورانې دي.
هغو دلته په ترکیه کې درسره اوسي که په افغانستان کې پاتې دي؟
نه، هغو افغانستان کې دي، زه فعلاً ترکیه ته راغلی یم، هغو هلته دي.
له ماشومانو سره، کورنۍ سره په تماس کې یاست؟
او کورنۍ ماشومانو سره تماس نیسم، او د هغو احوال او پوښتنه کوم، نو بس خپل ستونزي مشکلات سره شریکو، یار څه وي حل لاره ورته پیدا کوو.
ماشومان مو څو کلن دي او تاسو کله خبرې ورسره کوئ؟
او ماشومان سره خبرې کوم، مشر زوی مې 12 کلن دی، پسې 9 کلن دی، او بیا ما لور دا 2 کلو، پسې 3 کلو، 1 کال اخیرنه زوی مې چې دی 1 کلن دی.
خبرې ورسره کوئ کله کله؟
پوښتنه کوو، او زما پوښتنه کوي، نو تر دې دمه ښه دي، مشکل نشته.
مطلب کله چې لغو سره تاسو خبرې کوئ، پوښتنه نه درنه کوي چې تاسو چیرته یاست او ولې دوی ته نږدې نه یی؟
ولې نه، ولا ډېر زیات خوابدي دي، هره ورځ په زنګونه وي، ځکه چې ورته پوښتنه کوي چې څنګه چل دی، څه خبرې دي، چیرته یاست، او بس څه وکړو، دغه سې مشکلات زموږ په وطن باندې راغله، ستونزې راغلې، بس موږ ته هم کورنۍ یادېږي، هم بچي راته یادېږي، او هم تماس نیسي موږ سره، حتماً ورځ کې دوه درې پیرې سره خبرې کوو.
ترکیه ته مو په کومه لار ځان راورسوو؟
ترکیه ته خدا سي و چې د ویزې ما ډېر کوشش وکړو، ویزې بندې وي، بیا ما لره کې بعض مشکلات مو خو بس تر دې ځای را رسیدلې زه خو لږ خراړم خو بیا ما سره بعضې ځوانانو هغو سره ډېر زیات ظلمونه شوي وو، یعنی ډوډۍ نه وه ورکړ شوي، نو هغو وهل شوي وو په چاقوانو باندې، ډېر زیات ظلمونه کاندي دا قاچاقباران زموږ د افغانانو سره، ډېر دومره کړولي وو، دومره دردولي وو چې یعنی مطلب په واوره کې اچولي وو، د هغو هغه ډوډۍ نه وه، بخارۍ نه وي، هغوی ډېر زیات ځورولي وو په دې لاره کې. قاچاقبر باندې باید زما پیغام دی چې هیڅوک باید قاچاقبر باندې اعتماد باور ونه لري، ځکه دا ډېر زیات دروغ وایي. زمونږ ډېر افغانان په همدغه ایران او ترکیه مرز کې ډېر مړه شو، ډېر ورک دي، یعنی بیخي هلته یې کورنۍ په دې په تمه چې زه دا به ترکیه یا دیزی ته رسیدلی، یا هغه املته هدیره جوړه شوې، هر افغان چې مړ کېږي املته خښې مونږ سره یو ملګری او هغه مونږ سره راته، هغې وویل چې ما په خپلو سترګو څلور پنځه جسدونه ولیده چې هلته پراته وو، خو زه یې دومره والی وم چې ما کې دومره تاب نه و چې هغه ما راوچته کړی او ما املته پرېښوده.
په ترکیه کې د زلزلې په ورځ تاسو په کوم ځای کې وئ؟
نه، زلزلې نه مونږ لري وو، یعنی مطلب انکاره کې وو زلزله وه، خو دومره نه وه لکه دغه نورو ولایتونو کې چې خرابې نه کړې او خلکو ته زیانونه رسولي دي.
کله چې زلزله وشوله تاسو وایي چې تاسو په انقره کې وئ، مګر ستاسو عزیزان دوستان ملګري په هغو ځایونو کې وو چې هلته زلزلې وځپل؟
هو، تقریبا هلته خو تر سلو زیات افغانان زخمیان شوي دي، شهیدان شوي دي، تر سلو زیات کورونه د افغانانو وران شوي دي، افغانانو ته ډېر زیات نقصان رسولی دی. زه خو خپله په انکاره کې وم، په انکاره کې دومره زلزله نه وه، خو افغانانو ته نقصان رسولی دی دغه لس ښارونو کې.
دقیقا راته ویلی شئ چې داسې کوم څوک پیژنئ چې له دې زلزلې نه زیانمن شوی وي؟
هو، دا څه کسانو هملته په لیلیه کې اوسېده، پوهنتون یې ویل، هغو لیلیه هم خرابه شوې ده، هغو بیا فعلاً په جومات کې دي، نو مطلب هلته جومات سر راغونډ شوي دي او هملته دا څو شپې هملته پراته دي.
که مو تګ د جرمني خواته لکه څنګه چې تاسو پلان ځان ته جوړ کړئ، که هغې خواته ونه شي، بدیل پلان مو څه دی، څه کوئ؟
نو چې ونه شو بس بیا به همدلته ترکیه کې پاتې کېږو، ځان ته به سیستم جوړو، د کار د ژوند زندګۍ همداسې خو نه کېږي، ځکه کورنۍ ده، ماشومان دي، څه خو باید ورته وکړو، نو دلته به بیا ترکیه کې سیستم جوړو او کار سیستم به ځان ته برابرو.
په دغه ځای کې چې تاسو اوسېږئ څومره نور افغانان در سره دي؟
دلته ما سره تقریبا اته کسه افغانان دي، او دلته تقریبا اتو کلونه دلته اوسېږي، خپل ځای دی، خپل کور دی، نو هغو هم دلته خیاطي کوي، صبح ځي ماښام راځي.
تاسو هم له هغو سره کار کوئ که نه وزګار یاست؟
نه، زه فعلا وزګار یم، کوم کار اوسه پورې نه کوم، د خپلو کارونو ته په تمه یم، نو دې یو ځل پته ولګېږي چې څنګه کېږي، نو بیا به هغې نه وروسته مونږ تصمیم نیسو، ځکه زما کارونه جریان کې دي چې هغې پته نه یې لګېدلي، نو زه به څه کار وکړم، ځکه که دا کار بیا را مخکې شي بیا نه کېږي، خپله کارونو ته تمه یې مخکې.
په افغانستان کې چې کله اوسېده هلته مو ژوند کوو، دغه وخت خاطرات په دې مهاجرت کې در یادېږي؟
ولې نه، هلته خو ډېر خوږ ژوند و، زمونږ ډېر خوږ ژوند و، هره شپه باندې بعضې ملګري زما جرمني، امریکا، دغه ځایونو کې دي، هره شپه سره تماسونه نیسو، هغه خوږې خاطرې سره یادوو، ډېر ښکلی ژوند و، ډېر ښایسته ژوند و، یو بل سره مینه وه، یو بل سره تګ راتګ و، نو مطلب د کلي ژوند او د مسافرۍ ژوند کې ډېر فرق وي، کلي کې مینه یې، محبت یې، یو بل پوښتنه یې، او دلته بیا خارج کې چې څومره کېږي بیا خو مینه کمیږي، نو ډېر ښایسته ژوند و، ډېر ښکلی ژوند و، پسې خفه یو، پسې ځورېږو، هره شپه یاد ته راولو او پرې خبرې کوو.
ماشومان مو تاسو ویل چې مشر زوی مو 12 کلن دی او همداسې په ترتیب سره دوه نور ماشومان هم لري جامن درې هغه ښوونځیو ته ځي. تاسو مطمئن یاست چې به درس نه دی پاتې؟
تقریبا دا یو کال یو نیم کال به شي چې به درس دی، نو چې مکتب ته نه ځي ځکه هلته بعضې ستونزې مشکلات شته دی که نه چې مکتب ته اوسه پورې نه ځي.
نو کله مو دا فکر کړی چې تاسو د دې ماشومانو د پلار په توګه یو انسټیټیوټ چلاوو، د یو تعلیمي مرکز مشري مو کوله او خپل ماشومان مو به تعلیمه پاتې دي؟
ولې نه زه ډیر زیات او ډیر زیات دردیږم، ډیر زیات کړیږم. یو سیکنډ چې دا غو باندې تیریږي به درس هم ماته ډیر زیات زور راکوي، ځکه دا خو د دوه اینده خرابیږي او دوته بیا اینده کې ډیر زیات مشکل جوړیږي. یو ملت دا غو همداسې تیریږي، زه ډیر سخت په دردیږم، ډیر سخت کړیږم. نو بس حالات دغه په وطن باندې راغله، انشاءالله چې یو سیستم به هغو ته جوړو چې د وطن یې راوباسو، دلته ورته کوم قوي سیستم د مکتب او دغه کورسونو هغه او دغه ټول ورته جوړ کړو. نو بس په همدغه باندې لګیا د مسافرۍ شپې ورځې د همدغو دپاره سبا کوو چې آینده بچی مو مکتبونه وایي، تحصیل وکاندي، د وطن خدمتګار جوړ شي، وطن ته یو څه وکاندي، په همدغه باندې لګیا یو.
سمیع الله شینواری، ډیره زیاته مننه له تاسو نه چې په دې خبرونه کې له موږ سره میلمانه وی.
ازادي رادیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره ستاسو ملګری ده. ازادي رادیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنیو چپو 12 شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو چپو 19 یويشت او 25 موندلای شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
پیسو شوامینا